السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په خبر کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده ځنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي دا خبرونه سلام پښتونخوا ده چې پکې به تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه درکو ځنی سندرې هم لرو خو د خبرونې په پیل کې خبرونه وي نو لومړی به د خبرونو طرف ته لاړ شو د خبرونو سرټکی چارواکی وای په اورګزو جنسې کې پر ناوخته د کویلی د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي د جنوبی وزیرستان چارواکی وای د نهه حکومتي کارکوونکو د لا درکه کېدو وروسته یې د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بانن په پیرس کې د فرانس برطانیا اټلي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني اوسته خبرونه تفصیل د اورګزو ایجنسۍ چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پر ناوخته د کویلي د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا دېرش تنه په کار بوخت وو نوموړی زیاتوي الته د بارانونو له کبله د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې پنځه تنه مړه او لس نور ژوبل شوي دي په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو او ژوبلو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي د مشال ریډیو خبریال بیا د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله نن وایي چې په بلوچستان کې د بارانونو له وجې لس تنه مړه شوي دي د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولي دي تېر ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک بیان مشال ریډیو ته ویلي چې د سلیمان خیل او د دمتړو قبیلو سره تعلق لرونکي څلوېښت کسان یې نیولي دي د زیارت پرست د جنوبی وزیرستان نه حکومتي کارکوونکي چې پکې وو افسران او دوه ډرایوران شامل وو تختبل شوي دي د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې د افغانستان د بدخشان چارواکي وای حکومت په پام کې لري چې امغان او وردوج ولسوالۍ له وسلوالو ونیسي د غدواړو ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پر مشال ریډیو ته وویل چې د دغو دوو ولسوالو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په پام کې دي خغلی بیدار وایي چې وسلوال طالبان د بدخشان د تکاب تیشکان او ارګو لسوالو له زیاتو برخو وتلي دي او دوی یوازې پر ځینو سیمو کنټرول لري د ننګرهار چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمیان څه اوړل وخت ته اړتیا لري د والي ویان عطاءالله خوږیاڼي پر مشال ریډیو ته وویل په اچین کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي
اسین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ لمنځه وړل به وخت ته اړتیا ولري ولی د دوی لوړ پوری مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اسین ولسوالی کې جګړې تر هغه کولې هغه لمنځه وړل شوي دي وژل شوي دي
خوګیانی زیاتوي د داعش ډلې په وړاندې به د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات دوام ولري د ده په خبره وړ مشبه هم په اچین کې د داعش ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ډسې کړي او د دې ډلې څلېرشت وسلوالې وشلې دي داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یولس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګلو خلاص کړي د سرپل د امنیتي قومندانۍ یو چارواکي امر سید نقیب الله سادات پر مشال ریډیو ته وویل دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، اټلی او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا به د شام حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې هغه نیغ په نیغه خبرې وي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به په ژنوا کې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې حکومتي استازي به د مارچ په 14 جنوا ته روان شي، خو که چیرې اپوزیشن په دغه خبرو کې برخه وانخلي، دغه استازي به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. د اوکراین پوزوای د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوز ویان اینډری لیسینکو د مارچ په 12 ویلي دي چې په دې کې یو سرتیري دونیسک ښار سره نږدې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې په یوې سیمه کې د ماټر ګولې په برید کې وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې دویم سرتیري بیا هغه مهال ووژل شو چې د دونیسک ښار په شمال کې اوکراینی سرتیري تر ډزو لاندې راغلل. اندری لیسکو زیاتوي چې په دې وروستیو کې د بلتون غوښتونکو لخوا په بریدونو او یرغلونو کې زیاتوالی راغلی دی. وروستۍ خبر دا چې راپورونه وایي د شمالي کوریا یو آبدوز ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه آبدوز ښایي ډوب شوی وي. د امریکا سی این این ټلویزیون پرون وویل د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا موصلات ساري ګمان کوي چې ښایي دغه آبدوز خپله لار ورکه کړې وي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
مشال ریډیو تاسور د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د اورګزو ایجنسۍ په ډوله سیمه کې د کویلي د یو کان د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې 40 کسان نیولي دي.
مونږ نن سچ اپریشن کړی دی او 10 کسان مو نور نیولي دي، لیکن سلیمان هیل او دوتن نه.
د مومندو د غلنې خلک وایي چې 13 ورځې وړاندې د بجلی ګریډ سټیشن سوځېدلی چې لا هم نه دی بحال شوی.
تاسو ته ښه پته ده چې نن سبا هر څه بجلی سره تړلی دي، نو ډېر زیات مشکلات دي. خو مونږ بار بار دې لپاره وازو کو خوصه پورې چاپی څنګه نه دي اخیستی.
د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوي معذور یا هم د تراګرۍ په پیښو کې متاثره شوي کسان وایي حکومت یې مشکلاتو ته هیڅ پام نه کوي.
اوس تک په 4 میاشتې وشو چې نه راشن شته دی، نه څه پیکه شته او نه څه شی شته. کورونه مې روان دي، هر څه مې روان دي. د ټیکالې د هغه د راکنه لګي سول کولی نه شو. مزدوري اوس مو به ګانډې کولی ورکا.
دا نور راپورونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو سرسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د اورګزو ایجنسۍ چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پر ناوخته د کویلې د یو کان راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. ځینې چارواکي بیا وایي د پیښې پر مهال په کان یا درنګ کې شاوخوا 1.5 کسان موجود وو. هلته د بارانو له کبله د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي دي چې پکې 15 تنه مړه او 10 نور بل شوی دی. نور تفصیل د تاریخ او رغزی په دې رپورت کې اورو.
دا اورګزو پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې 3 مزدوران مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه د هفتې ماښام شاوخوا 6 بجې په ډولۍ سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې مزدوران په کار کې بوخت وو او درنګ پرې راوښویدو. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل د کویلې په درنګ کې د پیښې په وخت تر 1.5 پورې مزدوران موجود وو چې پکې 4 او یا 5 مزدوران داسې دي چې هغوی د پیښې وروسته بې درکه شوي دي. ده وویل د کویلې دغه درنګ نه 2 نه 9 مزدوران په حفاظت سره راوستل او زیاتوي چې کم مزدوران په درنګ کې خښ دي، د هغوی لپاره عملیات روان دي.
لږ زخمیان دي وزرو کې بالکل نارمل حالت کې چې کوم غرو وو چې بالکل صحیح سره بس کروي شروع دی دا خو نه دی ځمکه کې دننه دی کنه دا پته وسته لګېږي
انتظامی چارواکی تر مخه په ژوبلو کې د پنځو مزدورانو حالت ښه نه و او هغوی د نور علاج لپاره کوهاټ ته منتقل کړل. په مړو او ژوبلو کې د زیاتره مزدورانو تعلق د سوات شنګلې سیمې سره دی او د پولیټیکل انتظامی تر مخه دوی به د الحسینی کول کمپنۍ سره کار کولو. د کمپنۍ یو مزدور نقاب خان مشال لوډیو دوای په سیمه کې د بارانونو سلسله دوه ورځو نه روانه ده. خو دا نه ده معلومه چې د کویلې د غادرنګ د باران له وجې راپرېوتی دی او که نه په دې کې کومه چودنه شوې ده. ډولی سیمه د کوزی او رغزو په حدودو کې راځي چېرته کې یو شمېر د کویلې درنګونه دي. دلته د دې نه وړاندې هم د کویلې درنګ د رانړېدو او په درنګ کې د چاودنې له امله یو شمېر مزدورانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په 2015 کال کې د کویلې درنګ د رانړېدو دوه پېښې شوې چې پکې نه مزدوران مړ شوي وو. همدغه رنګ د ستمبر میاشت په 2015 کال کې د کویلې یو درنګ دننه چاودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړو او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال صالح الدین مشال لوډیو ته وایي په درنګونو کې داسې پېښې کېږي نو پکار ده چې حکومت د دې حفاظت لپاره څه ګامونه اوچت کړي.
دو مکمل دو ترفندنگ تربیت نده ملو شوی دا غیر تربیت یافتا دی زکا دو طرح دا حادثی پیخی گی دو تربیت نیشتا دیده و جنا دا کم زنیو زیان چکی گی دا دنزیر کی گی.
پولیٹیکل انتظامی چارواکی اویل دا دغو پی خوبارا تحقیقات روان دی او زیادوی چی دوی غواری چی بسیما که مزدورانو دا حفاظت لپارا پر روان وقت که سگامونو چت کری. تاریک و رکزه مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسوره اوریدونکو د خبر جنسه په بیلابیل او برخو کې د زنو کورونو چتونه راغورسیدلی او پکې د 500 کسانو د وشل کې دوه خبرونه دي. دا محله سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه ده. فرهاد شینواری کته سماغه غوړې نو د بارانونو د زیانونو په اړه راته تازه معلومات راکې او راته دا وایي چې زیاتره دا په کومو سیمو کې شوي دي.
امیر دغه بارانونه زیاتره د خیبر ایجنسۍ په باړه کې ډېر بارانونه اورېدلي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تیر ماښام د باړې پاکاخېلو کلنګه کې د محمد امین نومي تن د کور چتر پرېوتو له امله درې ماشومانې جینکۍ وژل شوي دي او څلور تنه یعنی دوه ښځې او دوه سړي پکې ژوبل شوي دي. همدارنګ د باړې په برکمبر خېلو سورکس کلي کې د حضرت خان نومي تن د کور چتر پرېوتو له وجې یوه 12 کلنه جینۍ وژل شوې ده او دوه نورې ماشومانې پکې ژوبل شوې دي. دې نه علاوه یوه ورځ وړاندې د باړې په کاخېلو کې د منان خان نومي تن په کور باندې منان خان نومي تن کوم کور و غره پرېوتله و د باران له وجې او یوه مېرمن پکې وژل شوې وه او څلور ماشومان پکې ژوبل شوي وو. دغسې تر اوسه پورې دغه ټوله شمېره چې کوم ده د وژل شوو کسانو 15 تنه جوړوي او 10 تنه تر اوسه پورې پکې ژوبل شوي دي. بله دا چې باړې ته ډېره موده پس دغه خلک راوفد شوي وو نو د هغې له وجې دوی د خپلو کورونو مرمت نه و کړی په دې باندې بوخت و دغه کورونه یې بیا جوړول. خو په دې کې په دوی باندې دا بارانونه شروع شو نو زیاتره کورونه وراسته وو نو دې له وجې دغه راپرېوتلي دي.
سمه ده، ډېره مننه فرهاد شینواری د معلومات راکولو. اوریدونکو تاسو د فرهاد شینواری نه اوریدل چې د خیبر ایجنسۍ په مختلفو سیمو کې د باران له وجې 15 تنه مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې څلوېښت کسان نیولی دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د سیمې خلک وایي چې امنیتي ځواکونه د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې لومړی د سلیمان خیل قبیلې کسان نیولي وو او اوس یې دا لړۍ تر دمتڼو قبیلې غځولې ده. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې.
د سویلي وزیرستان توی خلونه د قبایلیانو د ترقیاتي چارو د ادارې د نه تښتولو کسانو چې پکښې اووه افسرون دوه ډرایورون شامل دي د رخوشي کولو په غرض هله ځلې لګیا روانې دي او په دغه لړ کښې د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لړۍ د توی خوله سلیمان خیل قبایلیانو نه علاوه د ګلقچ دمتڼو قبایلیانو پورې هم ورغځولې شوې ده. بل طرف ته د ورننه د امنیتي فورسز دستې هم د توی خوله او ګلقچ سیمو ته ورننوتلې دي چې د کومو د تګ په وخت د تنایي سپین په لارې د ورنه ژو په منځ کښې د ګاډیو او خلکو په تګ را تګ هم بندیز لګولی شوی و. په دغه بری کښې چې مشال ریډیو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک سره تماس ونیوه هغوی وویل چې په سیمې کښې د لټون عملیات لګیا دي چې په نتیجه کښې یې تر اوسه پورې څلوېښت سلیمان خیل او دمتڼي قبایلیون بندیون کښېنولي شوي دي. ظفرال اسلام خټک ویایي
مونږ نن تاسو اپریشن کړی دی او دس کسان مو نور نیولي دي لکه نه سلیمان خیل او دوتنی یا چا نه دی کړی رابطه.
یاد دی وي چې د قبایلیانو د ترقیاتي چارو دغه اووه افسرون او دوه ډرایورون د شپږم په ورځ ناپېژندلو وسلوالو نیولي تښتولي ولی دی چې د کومو تر دا وخته پورې هیڅ اته پته نه لګي او نه لیا چا هم د دوی د نیولو تښتولو ذمهواري قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوری
په پاوکم 5 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي دي د شبقدر کچرو د پیښې وروسته حکومت پریکړه کړې ده چې د سبې په ټولو عدالتونو کچرو کې به د امنیت باوري کول لپاره بایومیټریک مشینونه لګوي. په صبح کې ځینو وکیلانو د حکومت دا ګام ستایلی دی خو وایي چې باید د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره دې لومړی د تراګرۍ ژړلې ختمې کړل شي. د پېښور نه پیر شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر حاجي نصر خان دورانی دا دفتر لخوا خبر پانه کې ویل شوی چې د عدالتونو او کچرو امنیت لپاره به دغلته بایومیټریک مشینونه لګولی شي چې ورسره به صرف هغه کسان عدالت ته ورننوځي چې یا خو ججان، وکیلان یا نور عمله وي یا یې په عدالت کې مقدمې یا نور ضروري کار وي چې ورسره به کچرو ته د غیر ضروري او غیر متعلقه خلقو ورننوتو مخنیوی هم وشي او دې نه علاوه به د کچرو امنیت هم باوري شي. د خبر پانه تر مخه دا پریکړه د خیبر پختونخوا آی جی نصر خان دورانی د عدالتونو او کچرو د امنیت په خپله باندې پرون شوې د یوه اعلی پای غونډه کې وکړه چې پکې د ټولې صوبې د پولیسو ضلعي مشران هم شامل وو. بلخوا وکیلان د امنیت دغه ګامونه ستایي خو وایي چې باید امنیتي ادارې دې د امنیت باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. پېښور های کورټ کې وکیل قمر ندیم په دې باب لوایي
نور تلاشان زیات پکار رہی تھی ددی باؤنڈری کی دی باؤنڈری دی کو سیکیور کی اور عملہ دے پکے نور زیات کی چی تلاشان پکے اور سکینر مشینونا وغیرہ وغیرہ چکم چیزوں دی دا سٹیپ سی اوچت کی نو دا اگے نہ زیادہ بہتر ہے.
دا شبقدر بار ایسوسیشن پخوانی صدر او په شبقدر کې سینر وکیل محمد جان گگیانی وایي چې دغه ګامونه هم ښه دي ولې باید ریاست په مستقل بنیادونو د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د ټولو نه غټه خبره داده چې سټیټ خپله ریسپانسیبلټي دا محسوس کړي هغه مطلب داري چې د دې هغه بېخونۍ لپاره هغه چې کومې مسلې دي او کوم مطلب داري چې دغه پراتې دي او په مستقل بنیادونو باندې د دې مسلې حل روي چې دا نه شوي تر هغه وخته پورې که هر څومره مطلب داري چې دغه وشي نو زما په خیال باندې دا چې کم دی نو دا په دې طریقو باندې دا شي نه کیږي. البته چې کم پورې ډیمیجز مینیمایز کیږي چې هغه د پاره چې کم ضروری ده او کم د هغه د پاره سکیورټي میجرمنټس هغه چې کم دی نو هغه په کار راوستي شي.
د پامل دا چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د دغې پرېکړې په رڼا کې نن د خیبر پختونخوا ټولو ضلعو کې د پولیسو مشرانو وکیلانو او ججانو غونډې هم رابلل دي چې پکې به د قشرو او عدالت د امنیت په خله باندې پورته کړی شوي ګامونو باندې خبرې اترې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو د شبیر احمد جان په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د شبقدر د کچرو د پیخیرستو حکومت په ټولو عدالتونو کې د بایومیټریک مشینونو لګولو پریکړه کړې ده او پرون بیا چارواکو په دغه لړ کې ځینې غونډې هم رابللې وي. اوس ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. د مومندو غلنې خلک وایي چې 13 ورځې وړاندې د بجلی ګریډ سټیشن سوځېدلی چې لا هم نه دی بحال شوي. د یادې سیمې خلک وایي د بجلی د نشتوالي له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. باید حکومت د دوی دغه مسله زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
دا محمد جنسی د غلنې د بجلی ګریډ سټیشن د تیرو 13 ورځو راهسې د اور لګیدو له وجې بیکاره شوه چې د دریو تحصیلونو اولس وای هغوی د دغه ورځو راهسې په تیاره کې پراته دي. له ټولو لوی مشکل د اوبو دی او بله دا چې زده کوونکي چې د راتلونکي امتحانونو لپاره تیاری کوي هم په مشکل کې دي. فضل هادي د غلنې اوسیدونکي دی او وای
بجلی چې کمره جی دا تقریبا نن 18-19 ورځې چې مکمل خراب ده بنده دا سوته خپت ده چې نن سبا ارسه بجلی سره تړلې دي نو ډېر زیات مشکلات دي او مونږ بار بار دې لپاره وازو کو خو څه پورې چا پی څنګه نه دی اخیسته اکشن
دا غلنې د دې ګریډ نه حلیمزو خوایزو او نور سیمو ته بجلی تلې ده چې دا سات دغه سیمو لسوای د ژوند هر اړخې زپلې شوې. شوکت خان د خوایزو په لار د حلیمزو د سیمې باروخیل اوسیدون کې دی او هغه د اوبو مشکل داسې بیان کړ.
د پینځو څورو په منګ ته برځ نه راوړي 500 چنکېنو لمنګ ورکړلي او 500 الکا جنریټر لمنګ ورکړلي. گزارا کو د الله د رحم وو چې بارانو شو دي چې وګړي کې کم اسکو څو تکیر را دي ار سړی خو اس نتی دي چې ګری داړه راوړي دې دې تکلیف کې دي.
فضل ودود صافي وای چې هغه د لکړو د ګریډ سره د بجلی تارونه لګیدلې. د غلنې د خراب ګریډ لوجې د دغه سیمه اوسیدونکو ځوانان د هغه سیمه ترازی او خپل موبایلونه او لپټاپونه چارج کوي
چې امتحانونه د ماشومانو را نږدې شوي دي. هغه چې کم دي د شپې مطالعې کوي نو د شپې د مطالعې لپاره هغه ترانه نه ملاويږي بجلی نشته دي او بل خوا چې کم دي جړی د باران وريږي نو شمسین چې کم دي هغه هم کار نه کوي بټری نه چارج کوي نو هغه هم ډیر مشکلات دي.
بل خوا د وابدې د محکمې محمد جنسی په وینا چې د ګریډ د سوځیدو له امله نقصان زیات شوه نو هغه خپل مشرانو ته د بجلی د ګریډ د بیا جوړونې ویلي هم دي خو لا هم نه ده معلومه چې دغه به کله جوړ شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره د خبر ایجنسی د باړینا بي کورشي وی اغه کسان چې مازوره یا هم د تراګره په پیخو کې متاثر شوي دي وای حکومت لا پام غوړسولې دي. په یادو کسانو کې سن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ورته د حکومت لخوا د راشن په ګډون یې سمرستې نه ترلاسه کیږي چې لوجې له سخت مشکلاتو سره مخ دي. مازوره د تراګره متاثر شوي کډوال وای د خپل حقوقو لپاره د خبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته هم ورغلی وو خو د ډیر انتظار پرته هم یې چا غوښتنو ته پام ونه کړ. دا چې د خیبر پولیټیکل چارواکي په دې اړه سوای د فرهاد شینواری په ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر جنسی باړې ته په دې وروستو کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي خو په دې کې ځینې په سلګونه داسې کسان هم شته چې هغه معذوره دي او یا هم د تراګرۍ په بېلابېلو پیښو کې متاثره شوي دي. دغه کسان وایي چې تر اوسه ورسره څه ځانګړې مرستې نه دي شوي. د باړې شلوبر عبدالرحمن پریدی په دواړو پښو معذوره دی. وایي چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ورته مرستې ورکول کېدې خو اوس چې باړې ته راستانه شول څه ورته نه میلاویږي.
چې مونږ د کوره وو چې ولته وو راشن خو وو خو اوس تک په څلور میاشتې وو چې نه راشن شته دی نه څه پیکه شته او نه څه شی شته. کورونه مې روان دي، هر څه مې روان دي. د ټیکالې د هغه د راکنه لګي سول کولی نه شو. مزدوري اوس مو به ګانډې کولی ورکه مو د مزدوره کسان د بوړې چې کوم مو به ګانډې کولی دا روان دي. وختو باندې اوس خو ګانډې نشته کنه. چې ګانډې نشته مو چی وکړو؟ خو د مزدور د کوټې نه مله هېڅ شی اندود مله نشته او نه مله روکول شي.
او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې ناست یو بل معذور تن سید امین پردی وای چې ډیر انتظار یې وکړ چې پولیټیکل ایجنټ سره میلاو شي او خپلې غوښتنې ور وړاندې کړي، خو تر اوسه ورته موقع ور نه کړای شو.
یار سبی په نخه بجه راغلی و به نوسي و اولې بهر کې نه ولو نه نه راپرې خولو بیا چې نه را نه وته به دا ته وینې چمن کې نوسي. یار څلور پنځه ګنټه خو وشو ځکه چا پښتنه ونه کړه، بل موږ سنټر ضرور دی چې موږ کسبونه زده کړو. د مزدور خلک چې کم یو کنه دا کسب چې زده کړو ان شاء الله چاله به نه محتاجېږو. نو بس اوس راغلی یو اورانو کورونو لا بس کې مزه مزه بس بدیرو جوړو خو جوړیږي نه غشنته.
او د باړې یو بل مزدور تن میرولی پردی وای
راشن میم نشتا نره موشتا نمیره زویشتا نمیره کورشتا امی به کورایی امی در پتکلی لرغلی می خپل حقوق مازور کسان رو گوری خپل کتا گوری نه ملکات رو کرد و نیست حق رو کردی.
در خیبر جنسی در باری نمتاثر شو مازور کسانو در مرست پا حق لمو در خیبر جنسی پولیتیکل ایجنت خالد محمود سرا در رابطه حس وکنا خودوی سرا رابطه و نشوا. امنیتی چارواکی وای چ باڑا کی د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بیا بحالۍ کارونه پکې پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو دا سهار اوریدونکو اوس به د نغمې په آواز کې دا سندره وورو.
Shiyana re divatam la la.
د نغمې په آواز کې مو سندره اوریدل. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوري اوس په پېښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دی او د لنډ خبرونو وخت شوه دی. د اورڅو ایجنسی چارواکی وایي په ډولۍ سیمه کې پر ناوخته د کوئلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا 1.5 تنه په کار بوخت وو. هلته د باران له کبله د خبر ایجنسی په بېلابېلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې په کې 500 تنه مړه او لس نور ژوبل شوي دي. د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې سلویخت کسان نیولی دي. تیر ورځ د پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې یمګان او وردوج ولسوالۍ له وسلوالو ونیسي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پر مشال ریډیو ته ویلي چې دغو دوو ولسوالو د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات په پام کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمین څخه اوړل وخت ته اړتیا لري. د والی بیان عطا الله خوږیاڼي پر مشال ریډیو ته ویل په چین کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یولس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګلو خلاص کړي. د سرپل د امنیې قمانداني او چارواکي امر سید نقیب الله سادات پر مشال ریډیو ته ویلي دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، اټلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. او د اوکراین پوسټ وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نبورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه، اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزي اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد دی. خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاویږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروري تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دورې وشوي. دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاوو د تګ راتګ لړۍ جاری وه. او د روان کال په لومبۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللي وو او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د ثالثي کردار ته د قدر په سترګه کتلی شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدی شي، دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمي بیل منظوري ورکړې ده. کم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړي. ورځپاڼه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکي ظلم زیاتې نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې برایې پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی او دې لړکې عالمانو له پکار دي چې د خپل واز او ارشاد د لارې اوریدونکي د دې ګنا نه منی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپان لیکي سعودي عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی چې په دغو کې به زیاتره برخه د بې کوره کړل شوو خلکو او د قدرتي آفتونو نه په متاثره شوو سیمو لګول کیږي. بلخوا ډیپلومیټ منچل لیکي چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غصبولو اعلان کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوي دي او د بې کوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخې ته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوي دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکېچ ښکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروستو د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلومیټ مجلل کې چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غځولو اعلان کړی. دغه اعلان تېره اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د تراګری په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاسه تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکړل کیږي. خو دای ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلومیټ لیکي دې نه وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې کړې، ولې دا وار یې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسلوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډېر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روانې دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابېدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پام کې دا چې د شام د حکومت استازي له خپلو سیاسي مخالفانو سره په نږدې راتلونکي کې په جنوا کې خبرې وکړي، خو د سولې تر دغو غیر مستقیمو خبرو مخکې د شام د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه یې خودي دي. د شام کورنۍ جګړه 15 کلنه شوې او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د سوریه حکومت اعلان وکړ چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبې په ورځ وسی. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبریالانو ته وویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي و. نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریې د خلکو خپل حق دی. د سوریې په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډید چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغو مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوو اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغو مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوری د حکومت دغه سیاسي ډله داسې یو انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري او د سوریې اوسنی ولسمشر بشر الاسد پکې هیڅ نقش ونه لري. د اسد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خنډ اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربند څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
مشال لیډیو تاثر فرایډے ټایمز رسپانلی کی په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پنجاب پولیسو د لشکري جنگوي ډلې مهم کسان نیولې دي. د یادې ډلې د بیرته رایوسه کې دوه خبرونه مخې ته راغلي دي. مقاله لیکي د پنجاب پولیسو د امنیتي ځواکونو لخوا یو خط ترلاسه شوی دی چې پکې یادې ادارې ته په ځینو مدرسو د نظر ساتلو ویل شوي دي. ویل کیږي چې په دغه مدرسو کې د تراګرۍ روزنه ورکول کیږي. نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروستو. فرایډے ټایمز رسپانلی کی تیر کال د جولای په نهشتمه په مظفرګڑھ کې د لشکری جنگوی ډلې یو مشر ملک اسحاق او دغه ملګری له پولیسو سره په یوه نښته کې وجل شو. مقالل کې د حیرانون کې ګام ته په پنجاب کې د صوبایي حکومت لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکری جنگوی خلاف د شروع کیدونکې کارروایۍ په سترګه کتل کېده. د پنجاب په حکومت تورونه دي چې د لشکری جنگوی په اړه نرم دریځ لري. رسپانلی کی په دې وروستیو میاشتو کې د لشکری جنگوی د مهمو کسانو د نیولو پرته هم په پنجاب کې د یادې ډلې د بیرته رایوزه کېدو خبرونه دي او دا مهال دا ډله د لشکري یماما تر نامه لاندې رایوزه کیږي. د فروری په 12مه د پاکستان پوسټ ویان جنرل آسم باجوا یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د القاعده او لشکري جنگوي سره تړاو لرونکي وو نوي مشکوکه کسان نیولې دي چې پکې درې قومندانان هم شامل دي. د فروری په 13مه نیټه د لشکري جنگوي سره تعلق لرونکي وو مشکوکه کسان چې پرې په پنجاب کې د ترهګرو بریدونو شک کېده له پولیسو سره خطکی وجل شوی دی. رسپانلی کی په پنجاب کې رترهګری د مخنیوي ادارې د یو بیان تر مخه دا پیښه په شیخوپوره ضلع کې د نیمې شپې پر مهال شوې وه. د فروری په 13مه د جنوبي پنجاب په ډیرا غازی خان کې بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو د لشکري جنگوي یو لوړ پوړي مشر آصف چوټو ونیو. رسپانلی کی د پنجاب پولیسو ته د امنیتي ځواکونو د یوې ځانګړې څانګې لخوا یو پټ خط ترلاسه شوی دی چې پکې یادې ادارې ته په ځینو مدرسو د نظر ساتلو ویل شوي دي، ځکه چې پر دغو مدرسو شک کیږي چې نوو کسانو ته رترهګرۍ روزنه ورکوي. رسپانلی کی یو بل پولیس چارواکی چې په لاهور کې د پولیسو په مرکزی دفتر کې کار کوي وایي داسې مدرسې په لاهور، جنگ، ډیرا غازی خان، شیخوپوره او سیالکوټ کې په ګوته کړل شوي دي، چېرته چې د لشکري جنگوي مشرتابه د خپلې ډلې د بیا جوړولو هڅې کوي. نوموړي د دغو مدرسو نومونه په ډاګه نه کړل او د رسپانې په خبره تر اوسه د یادو مدرسو په اړه کوم شواهد هم مخې ته نه دي راغلي او نه هم د دغو مدرسو پر ضد کوم رسمي تورونه لګول شوي دي. یو پخوانی پولیس افسر ایس ایس پی محمد علی نیکو کارا ویلی دی لشکری جنگوی حقیقی مسئلہ نه ده، بلکې رښتینی مسئلہ سخت دریزی او ترهګری ده. رسپانه د یو کارپو ډاکټر حسن عسکری په حواله لیکي داسې راپورونه هم وو چې ملک اسحاق په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې د یوې څانګې پرانستلو هڅه کول او کېدای شي چې اوس د نوموړي د نوې تنظیم مشرتابه هم د یاد هدف ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. حسن عسکری زیاتوي خود ملک اسحاق د نوي تنظیم د مشرتابې صلاحیتونه به د نوموړي عمره مضبوط نه وي او کېدای شي چې دا مهال اسلامي دولت وسله واله ډله به هم له دوی سره په یو ځای کېدو کې زړه ناسړه وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال لیډیو تاسو ورې د مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په د بختیار خټک په آواز کې دا سندره وورو. دا غیر وروسته راځو بیا د نورو ریپورټونو په لور. سو
دا من او د مینې د فکرونو قابلیت
زمونگ پختون خواه کربلا کڑا دا سوک دیچی زمونگ پختون خواه کربلا کڑا پختو یہ پسل گو کڑلا مجبورا سل گو کڑلا مجبورا سخ پلوا کئی پکی لو کڑلا مجبورا
مشال ریڈیو تاثر اس ورزود یو رپورٹ طرف تھا پکنڑ کے دخذ چارو ریاست چاروا کی وائے چپیاد ولایت کے دخذ پر سے دتاؤ تریخوالی پیخ زیات شیوی دی چاروا کی زیادہ بیچ رتیر کال پر تلا سخ کال دویتا زیات و خوزو خپل شکایتونا ورکڑی دی دولایتی شورا پخانے وکیلا توراج بیا وائے چی دخذ پر سے دتشدد پا پیخو کی دزیات والی لامل دخذ دحکونو پڑا کم پوہاوے اور ناوڑا دودو ندی نور تفصیل پدی رپورٹ کیا ورو
د مدنی ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیله میرمن توراج وای سږ کال په کونړ کې په خزو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی او لامل هم د خزو او نرو د پوهې د کچې کمواله اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی هغې وویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو ښځو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي د کونړ خزو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیرې مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د خزو د حقوقو په اړه د عامه پوهاونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړې خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په خزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې تیر کال چې یو موږ دېرش قضیې لري اوس یې تعداد 15 ته رسېدلی دی علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي ناپوهي ده بېسوادي ده
خاپیری وویل اوس یو شمیر ښځې په دې پوه شوي چې کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي
هلته اوس ښځې پېښ شوي چې د ښځو چارو ریاست موجود دی څارنوالۍ د قضا د موږ چې ولسوالۍ له زو هلته کوم ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو نو په اساس باندې ښځې کوم مشکلو ته بېخېږي بېز موږ ریاست ته مراجعه کوي
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي د خزو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډېرې غوړېوادي کېږي، خو په افغانستان کې د هرې ورځې په تېرېدو ښځې د تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره مخ کېږي. په جنګ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کېږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بده اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالي سره مخ دي.
مشال ریډیو تاسو ری د پښتو ژبې لیکوالې او شاعرې زیتون بانو تاسو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ میرمنې یا خاتونې اول احساس ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي. په پېښور کې زموږ همکار زلان یوسفزی له زیتون بانو سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د پښتو ادب د لومړۍ ښځې د احساس په اړه پوښتلې دي. نو هغه وایي،
زه خو په ډېر زیاته خوشاله په دې ما چې الله دې وخی ایوب صابر صاحب په 1900 کې په کوټ کې ما سره یو مازیګر ما خام یار څه چورته هغه کړی وو، او ظاهره خبره ده په دې کې خل د خلکو صفتونه کې دغه تي. نو ایوب صابر صاحب د خپل مضمون چې کوم په ما باندې لیکلی وو د هغې اردو کې، چونکې زیاته علاقه هلته کې خل د اردو دغه کوي، نو هغه وو چې پښتو ادب کې خاتون اول. نو دا به د دې بچو خوښه شوې وي چا چې دا قرارداد وړاندې کړو. زه خو په دې ما ته خو نه وه پته چې څه دي که نه، خو ماشوم ټول حال ودرېدو د خوشو لاسونه پړکولو. زه عباسي یوسفزی د اناؤنسمنټ چې کو کنه د دې بس لږ غوندې خبره ما واورېده، بې یو راغو مبارکه شه بل راغو مبارکه شه. نو هلته ما ته پته لګېده چې دې څه وکړه که نه څه وویلې.
د دې نه وړاندې هم تاسو ته په پاکستان کې دننه نوم اجازه درکړې شوې ده،
پرایډ اف پرفارمنس را کړې ده په اردو او پښتو لیک دواړو کې. 99 هجرا وارد زما په خوبونه کتاب باندې دم سرکار را کړې ده، او اکاډمي اف لیټرز د اسلام آباد د لیکوالو اعظم غونډه چې دغه چې ده هغه را کړې ده.
دا چې کوم مشهور کتابونه سم موضوعګانې زیاتره زنانه باندې تاسو لیکل کړي دي؟
د زنانو دا کوم څه چې زه لیکم کنه دا خو زما خپل ذاتي هغه دی. الله چې څوک پیدا کړي دي کوم مخلوق، هر مخلوق دی، هر خپل خلق چې کوم د خدای تعالی دغه دي د څه کار لپاره را پیدا کړی دی، او الله تعالی غالباً د دې شي لپاره هغه کړی چې کوم نور خلق نه لګي. زه خو زیات سړي لیکي زه خو خدونه لوستې نه دي، هغه زما قلم ته هغه ذمہ وار کړی دا. زه بس چې څه لیکم د خدای شکر ادا کوم تامانه غوخته چې زو لیکم مو لیکل.
تاسو په داسې وخت کې د پښتو ژبې لیک شروع کو، تعلیم مو کو، مختلفو ځایونو کې نوکریانې وکړې، چې په هغه وخت کې زنانه چې وده هغې لپاره تعلیم او لیک لوست یو ډېر ګران و.
سکولونه نه وو، مدرسې نه وې، هېڅ نه وو. صرف قرآن شریف وګورې، زیات نه زیات د پښتو یو کتاب نیم. هم ډېرې اوچتې ایجوکیټډ فیملي کې داسې کتاب کې حقیقت دی.
اوس خو ډېر حالات بدل شوي دي. څه پیغام ورکول غواړئ پښتنو پیغلو ته، میندو ته، یا پلارانو ته؟
زه د پښتنو میندو خویندو ته به زه څه ووایم. زه خپله مخکې لور وم، بیا ښځه شوم، بیا اوس نیا یم، مور یم. نو زه خو ډېر څه غواړم چې وکړم د کام دپاره، بچو دپاره. زه څه چې زما ذهن کې چې دا مانه خو خدای مکراکه، خو زمونږ نورې لوڼه خویندې چې دي، پلاران، مشران، دغه شي رونه، ماماګان، ترونه، تربوران، مالت، دې ټولو سره فکري دا اوس لاړه سکول ته ځي. دعوت او داسې الانګې هغې ته هېڅ تکلیف نه وي، هغې باندې خرڅ هغې نه کوي. د کور نه مور پلار یا سپې باندې خرڅ کوي، او خدای وده ده. بس هغې مور پلار مجبوره شي، لکه زما مور به مجبوره شوه او پلار به مې مجبور شو. یو ځلې درېیم نه پاس ولم، یو ځلې څلورم نه پاس ولم، خو بس کیسه کې مې لیکو. اوس پلارانو ته، رونو ته، خپل سړو ته، خپل نرانو ته، که په رښتیا نرانی چې د ښځې تعلیم چې دی هغه د پوره خاندان تعلیم دی، او زوی او لور ته په یو سترګه ګوري.
تاسو د لیکوالې زیتون بانو مرکه اورېدله چې زموږ همکار زلان یوسفزی ورسره کړې وه. په سوات کې که څه هم د سرکاري روغتون ودانۍ 3 کاله وړاندې جوړه کړل شوې، خو د سیمې خلک وایي چې تر اوسه پورې د ولس لپاره دغه ودانۍ نه ده خلاصه کړل شوې. د سیدو شریف هسپتال مشر ډاکټر تاج محمد خان وایي د ناروغانو شمیر دومره زیات دی چې پر یو کټ څلور ناروغان پراته وي. دی غوښتنه کوي چې حکومت دې نوې ودانۍ سر تر سره خلاصه کړي، چې دارنګه په لوی شمېر کې د ناروغانو علاج وکړی شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سوات سیدو شریف روغتونونو چیف اگزیکټیو ډاکټر تاج محمد خان وایي چې روغتونونو کې د ځای کمی دی، آبادی ورته سیوا شوې ده. کچېرې صوبایي حکومت نوی جوړ کړی شوی روغتون د اولس لپاره خلاص کړي، نو د سیمې اولس او ډاکټرانو ته به اسانتیا راشي.
60-70 لاکھ خلکو ته مونږ فیسیلیټیز ورکو. ما سره په وارډونو کې په چلډرن وارډ کې په یو یو بیډ څلور ماشومان پراته. ایا دا د اډمنسټریشن کار دی که دا د حکومت کار دی؟ زه ستاسو په وساطت حکومت ته پور زور اپیل کوم چې دغه د اسپتال مسایل له حل کړی شي، د اسپتال له سټارټ کړی شي. سی ایم صاحب سره موږ میټینګ وکړو، د سیکریانو سره دا جړا فریاد چغې وباسو چې د خدای په خاطر د اسپتال سټارټ کړي. اسپتال تیار دی، څه پکې نشته، کار پکې پاتې نه دی.
د سیدو شریف 1500 بسترو نوي روغتون ټیکهدار انجینیر عمر فاروق وایي چې د روغتون آبادی په مکمله توګه جوړه کړی شوې ده، صرف د بجلی او سنور ټیکنیکل کارونه پکې پاتې دي.
پدې کې الیکټریکل او میکانیکل ورکس پاتې دي، کوم چې لوکل کانټریکټرز د هغې جوګنې دي چې وکړی شي. زیات تر د پنجاب او د سند کانټریکټرز دي، نو هغې جي چې کوم دلته د الیویټرز کوم ته چې موږ لفټونه وایو چې هغه ریټ ټینډر وشو، بیا هغې پسې جنریټر ریټ ټینډر وشو، بیا هیټنګ اینڈ کولنګ کوم چې ایر کنډیشننګ ورته وایو، هغه سسټمونه پدې کې ټوټلي پاتې دي. هغه هم لا پراته دي، د هغې هم ټینډر وشو، هغه ټینډر په دې وجه باندې کینسل شي چې داغي خلکو ریټونه زیاتی او د دې سره ریټونه گنجائش کم دي.
د سوات لوی یو واستوی روغتون سیدو شریف کې علاج ته راغلي رنزوران او د هغوی خصمانه کوونکي وایي چې روغتون کې اسانتیاګانې نشته، یو شمېر ستونزې دي. د پی ټی آی حکومت ته ولس سره د سیاحت باړه خپلې وعده ترسره کړي.
ما اصرار نوم دی جیزر مټن راغلی ما مریض را سره او د مریض چیک اپ هر څه وشو، خو اوسې مو سرجیکل وارډ ټولی کو، نو په سرجیکل وارډ کې په یو یو بیډ باندې دود وکسان پراته دي، ګندګي پکې پراته ده، صفایي انتظام نشته.
په دغه اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه، نو دوی وویل چې نوی روغتون ته بجلی ورکول لپاره ټینډر شوی او نور کار هم په تیزی سره روان دی.
کله چې ورته لیپټون ولګي، د لیپټون نه بعد بیا کیټلیټ ته 17 کرو سره باسا 17 کرو روپۍ کیټلیټ مشین ته تیاری پاتې دي. ان شاء الله تعالی لیپټون چې موږ کله ولګو، بیا به موږ کیټلیټ آرډر ورکو او کیټلیټ مشین ته پر اضافه نه موږ راوړو او هغه به وکړو، بیا به کې سټاپ ضرورت ان شاء الله په دې ستر چې موږ به باندې کار مکمل.
کال 2015 کې د سوات ولس لپاره دغه روغتون منځوري ورکوونکي پخوانی صوبایي اسمبلۍ غړی محمد امین وای چې دغه پروژه چې 1200 بسترو رنځورانو لپاره نوی هسپتال جوړولو مکمل کېدو نیټه کال 2012 وه، ولې د زنخ کار ده چې مقامی ولس ته ترې مشکلات جوړ شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو دا سهار اوریدونکو اوس به د زیکا فریدی او د ستاره یونس په آواز کې دا سندره اورو.
مستقى